په دې مخامنې خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې امریکایي ځواکونو هغه توغندې لمنځه وړي چې په کندهار کې میشت دي. ځواکونو پر هوایي اډې د برید لپاره ځای پر ځای شوي وو. جنرال سکاټ میلر طالبانو ته خبرداری ورکوي:
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو.
په کونړ کې د جګړې د بندېدو او اوربند په ملاتړ لاریون وشو. په پکتیا کې د یوې غونډې ګډونوالو بیا د جګړې ښکېل اړخونه سمدستي خبرو ته راوبلل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېمې څپې د خپرېدو خطر زیات شوی دی. خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو.
افغانستان کې د ناتو ملکی استازي یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ائتلاف د افغانستان سره اوږدمهاله اړیکو ته ژمن دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یو افشا سوي سپتي ژغ کې د پر سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و. امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې انټونیک نظامی کمپ نن افغان ځواکونو ته وسپاره. دا خبره د دفاع وزارت ویاند فواد امان ازادي رادیو ته وکړه. د زیاته کړه
دا ګل شوې د افغان ځواکونو د هلمند او افغانستان په جنوب کې د اوسیدونکو د امنیت ټینګولو په خاطر د تروریزم پر ضد د دې کمپ فعالیتونه او عملیات پر مخ یوسي. همدارس دا ګل شوې د پراتونکو تورز کې هغه برخې چې امریکایي ځواکونه پکې حضور لري افغان ځواکونه یې مسولیت واخلي.
دا کمپ په 215 میوند قلی اردو کې موقعیت لري. له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو بهیر د می میاشتې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه پیل سو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر اساس به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د سپتمبر تر 11 ووځي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي یو ځل بیا ټینګار کوي چې دغه ائتلاف له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکو ته ژمن دی. سټیفانو پونټیکورو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ناتو ائتلاف په افغانستان کې د اړیکو د نوي فصل په پرانیستو سره د زړورو افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دی. شاغلی پونټیکورو دا خبره ورسته له هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن د ناتو له ملکی استازي سټیفانو پونټیکورو سره ولیدل. د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو لوریو په دې کتنه کې د ناتو او افغانستان د خپل منځي اړیکو ټینګولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. دی وایي
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړې موندل شوې دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي. ښایي دا شمېره بدله شي. د تیر شپې په دې پیښه کې 14 کسان ټپین شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیگ په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او لمنځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د طالبانو د سرې قطعې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ووژل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تیره شپه په غازی بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. په اعلامیه کې راغلي چې په حمله کې دوه کسان ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سپتي ژغ کې د پر سپاهي پاسداران انتقاد کړی و. جواد ظریف نن پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د هیله لري چې د سپاه پاسداران ځواکونو د پخوانی وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی کورنۍ او ایرانیان دی وبخشي چې د دغه ځواک او سلیمانی په اړه ناندریزي څرګندونه کړې وي. په افشا سوي ژغ کې ظریف پر پاسداران انقلاب ځواکونو او سلیمانی انتقاد کوي چې په ډیپلوماسي کې لاسوهنه کوله او سلیمانی له روسیې سره جلا اړیکې درلودې. د همداراز د خپل هیواد پر مذهبي سیاسي نظام د لږ نفوذ لرلو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې دی اکثره وخت د بهرنۍ پالیسۍ له پرېکړو بې خبره پرېښودل کیږي. ایرانی جنرال سلیمانی په 2020 کال کې په بغداد کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو او له هغه راهیسې دی په ایران کې د یو اتل او شهید په نوم یادیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمنی ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنۍ مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 21 یو توافق ته ورسیږي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په خبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړه کړې فضايي بیړۍ له نړیوال فضايي تمځای مځکې ته خوندي راستنه سوه. په دې بیړۍ کې څلور ستورمزلې سپاره وو. د امریکا فضايي ادارې ناسا نن راپور ورکړ چې امریکایي ستورمزلې مایک هاپکنز، ویکتور ګلوور، شانن واکر او د جاپان سویچی نوګوچی د ځایي وخت 3:30 بجو په سپیدو کې د مکسیکو په خلیج کې کښته سول. دا په 1968 کال کې د اپولو دوهم فضايي بیړۍ له سفر راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي ستورمزلې په سپیدو کې مځکې ته رسیدلې. ستورمزلې مځکې ته د توان په نوم یوه بیړۍ کې کښته سول او دا همغه فضايي بیړۍ ده چې د 2020 کال په نومبر کې دوی پکښې نړیوال فضايي تمځای ته تللي وو. په فضا کې په 168 ورځې تیرولو سره دا فضا ته د امریکا تر ټولو اوږد سفر دی.
کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22.9. هرات اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34.9. مزار شریف زای ورځې تودوخې لوړه درجه 1.12. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 3.14. او جلال آباد اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 23.12.
خبرونه د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکایي ځواکونه د یو هوایي برید په پایله کې هغه توغندي په نښه کړي چې په کندهار هوایي ډګر د توغول کېدو لپاره چمتو شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له پرون راهیسې رسمن پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې د مې له لومړۍ نیټې چې پرون وه لومړی نیټې وروسته د دې مخه نشي نیولی چې پر نړیوالو ځواکونو به بریدونه نه کیږي. خو له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر طالبانو ته د دې ډول پیښو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو وایان سونه لګې توایي پرون مازدیګر په یو هوایي برید کې هغه توغندي له منځه وړي چې پر کندهار هوایي ډګر د برید لپاره ځای پر ځای شوی وو. هغه لګې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا ټویټ یې نږدې پر دې هوایي ډګر د یو توغندي له لګېدو او ډزو دوه ساعته وروسته کړی دی. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دوی ته د هر ډول اقدام لار پرانیزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم طالبانو ته د دې ډول پیښو د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړ. هغه په یو پیغام کې طالبانو ته په اشاره وویل،
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حمله ته ځواب ووایو، او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
خو د دې پیښو د مسؤلیت منلو او نه منلو په اړه طالب ویاندویانو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنکړ. خو له دې وړاندې د ډلې پر کندهار هوایي ډګر او د خوست پر یو نظامي مرکز چې بهرني عسکر پکې میشتو د توغندیز بریدونو مسؤلیت منلی. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله به د خپل مجبوریت پر بنسټ له دې وروسته دا ډول بریدونو ته مخه کړي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وړاندیز کوي چې د دې ډول پیښو د بدو پایلو د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مجبوریت دی چې دا کار کوي چې امریکایانو دا خبره دغسې پرېښوله او خپل کوم خبره چې کړې وه چې موږ په دغونې کې وخت کې وځو په هغه خبره باندې اکتفا وکړله وو تفاهم چې ضرورت پیدا نه کړي نو دغه وجه به وي چې طالبانو به خپل هوډ چې کړی وو هغه هوډ عملي کېدو دپاره به دوی خپل اقدام کړي وي یا به کوي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا د طالبانو دا بریدونه د سیمې د هیوادونو په خوښه پر نړیوالې ټولنې د فشار راوستو په موخه ګڼي.
طالبانو له خوا پر امریکایي ځواکونو باندې یو ځل بیا د بریدونو پیل د ښکارندوی کوي چې د طالبانو تر شا چې کوم هیوادونه دي د ملاتړ هیوادونه هم دغه د سیمې هیوادونه چې په بحث کې وو زموږ متحده ایالاتو سره شکیل دي غواړي چې ډېره فشار واري چې تر څو د افغانستان د مسلې د حل پر مهال یعنی په افغانستان کې د سیاسي تحول او د سیمې اتصال په برخه کې د خپلې ملي ګټې تر ډېره بریده خوندي کړي او ډېر تر ډېره امتیازات ولري.
که څام پر رويټرز اجانس د ځنیو امریکایي چارواکو له قوله پر راپور کې ولیکل چې په تیر یو کال کې طالبانو د دوی له نظامی اډو ساتنه کړې او طالبانو دا خبره رد کړه. خو په تیرو دوه میاشتو کې دا په هغو مرکزونو دریم برید دی چیرې چې بهرني عسکر په ځانګړي ډول امریکایي سرتیری میشتي.
په کونړ کې په لسګونو دیني عالمانو قومي مشرانو معلولینو او ځوانانو د جنگ په خلاف او د اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا جګړه نور د شریعت له مخې جواز نه لري. دوی د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې جګړه بس او اوربند وکړي.
دا د هغو په لسګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک نن د یکشنبې سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د روان جنگ او افغان وژنې په خلاف او د اوربند په ننګه سرکونو ته راوتلي وو. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی او دینی عالم مولوی نجیب الله حقیر وویل کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې وي ټول خلک د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو ته هیله مند شوي وو. خو له کومې ورځې چې یاد خبرې په ټپه درېدلې ورسره په هیواد کې هدفي وژنو بمی چاودنو او د جګړو زیاتوالي سره یې سولې لپاره پیدا شوي هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. ښاغلی حقیر له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي خپلې ټولې ستونزې په خبرو هوارې کړي. مولوی محمد اجمل وویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا متحده ایالاتو سره وسلوالو طالبانو روغه جوړه وکړه. هغوی سره جګړه پای ته ورسیده خو د افغانانو خلاف لا هم جګړه دوام لري. لاریون ته ګڼو ویناوالو په خپلو خبرو کې د جنگ په بندیدو او د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د لاریون په پای کې د پخوانی سناتور رفیع الله حیدری لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې په فوري ډول د جنگ بندیدل او د سرتاسري اوربند غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی و چې د کونړ ولسونه به هیچا د اجازه ورنکړي چې د افغانانو وینو تویولو ته پلمی پیدا کړي او دلته جنگ ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په لسګونه لاریونوال د جنگ باندې دوه او د اوربند غوښتنه کوي چې یو ونی وړاندې د یک شنبه په ورځ په مرکز اسدآباد کې د قران کریم د حسن قرات د سیالیو په غونډه د میزایل توغونډي راوښتل شو او پکې شپارستنه د قران کریم حافظان دینی عالمان او دولتي کسان ټپین شول. او د تیری جمعه په ماخام به د لوګر مرکز پولی عالم کې په هغه ځدکونکو موټر بم بریدو شو چې کوم د کانکور ازموینې لپاره لولسوالی راغلی وو. چې پکې شپږ تنه ووژل شول او 110 تنه ټپیان شول. که څه هم چې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې، خو افغان حکومت یې پړه په طالبانو اچوي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا نن د یوې خبري غونډې ګډونوالو د جنگ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د خبرو میز د نه پرېږدي او په هیواد کې روان بحران د خبرو له لارې حل کړي. دوی وایي دواړه پلاوي د ولس غوښتنې چې اوربند او د مذاکراتو له لارې د ستونزو هواری دی په پام کې ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو د نوي نسل او د سولې جرګې غړو د یوې خبري نستې پترس کې په هیواد کې د وروستیو بریدونو غندنې ته په اشاره وویل چې د جنگ او تاوتریخوالي زیاتول د حل لار نه ده. د نستې یو ګډونوال سید جمال الدین صفخیل وویل چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د خبرو لمیز څخه د پلاو تېښته هیواد بحران ته بیایي او ښایي کورنۍ جګړې پیل شي.
کچېرې دغه جګړه همداسې دوام وکړي او نړیواله ټولنه له افغانستان بهر شي، سل په سله د دې احتمال شته چې کورنۍ جګړه به پیښېږي. د خبرو له میز څخه تېښته چې دا د حل لار نه ده. دغه دوه ډلې د مقاومت خبرې کوي. زه فکر کوم دواړه ډلې به جنګ بایلي، افغانستان به په بدمرغیو ککړ کېږي.
حضرت نبی شیرزای د نست یو بل ګډونوال مدني فعال دی. نوموړی وایي د اصول د مذاکراتو دواړه پلاوي دی د خلکو غوښتنې بدرګه کړي. دی وایي اوربند او د روان بحران د سیاسي لارې حل کول د دوی غوښتنې دي.
نو که چیرته د کیلو خواو غوښتنه هم د ولس هیله وي، نو دغه جنگ چې روان دی نور د پای ته ورسوي. مونږ دغه ناست کسان په دواړو غاړو په طرفینو غږ کوو چې د ولس هیله، د ولس غوښتنه جنگ نه بلکې سوله ده.
په پکتیا کې د غزوانانو په داسې مهال د تاوتریخوالي د ختمولو او د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې په هیواد کې له هم جنگ او روان تاوتریخوالی هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. وروستۍ پیښه د جمعې په ورځ ماښام مهال په لوګر کې رامنځته شوه چې شپږ تنه یې ووژل او 110 تنه نور یې ټپیان کړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ امنیتي چارواکي ګرام بولي چې د جمعې د ورځې بم چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ تنه ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. اکثره وژل شوي هم د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغانو چې د کانکور ازموینې لپاره پل عالم ته ورغلي وو. نورې په دې رپورټ کې
دا د
دا محمد صابر غاګ د چې د لوګر ولایت په خنړی موټر بم برید کې د کورنۍ غړي وژل سوي. نوموړی زیاتوي په یاد پیخه کې درې د تر زامن او یو خوري ځوان مرګان سول. محمد صابر وایي چې وژل سوي خپلوانی د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پولی علم خار تر اغلی وو، خو له ټولو ارمانونو سره تر خاورو لاندې سول.
درې مې د کاکا زمن وو، یو مې خوریا وو، دا د ازرې نه راغلی وو دلته او د امتحان د کمتون امتحان لپاره راغلی وو چې دوی سبا ورځ به امتحان ورکړي. بدبختانه دوی هغه خپلو هیلو او ارمانونو ته نه رسېږي.
محمد صابر په امنیتی بنسټونو نیوکه کوي چې ولې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د برید مخه یې نه ده نیولې. محمد یار د لوګر ولایت بل اوسیدونکی دی چې په یاد پیښه کې څلور خپلوان وژل سوي. محمد یار زیاتوي دوه د تره زامن یې چې د دولت کارکوونکي وو، د څو میاشتو تنخواګانې یې نه وې اخیستې. د خپل تنخواګانو د اخیستو لپاره د پلی عالم ښار ته راغلی وو.
دغه په تر څو وخته پورې موږ دغه شهیدان او دغه ګیلې زموږ کوي چې د لوګر د ولایت منصبینو نه د موږ ټول هغه باندې غوښتنه دغه ده چې خصوصا د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ ته
د لوګر د پیښې نږدې ټول قربانیان د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه ولسوالۍ د لوګر ولایت له لرو پرتو او غرنیو ولسوالیو ده چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ تنه ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. له دې خونړۍ پیښې وروسته د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په امنیتي ناسته کې د لوګر خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې امنیتی وضعیت به ښه سي. په لوګر کې د وړ مشپې پیښه په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه پیښې پړه پر طالبانو واچوله.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس دریمه څپه تشخیص شوې چې د دې وزارت په وینا له ختیځ څخه لویدیځ ته خبرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا د وزارت د ډله ییز معافیت د برخې مسؤلین بیا وایي تر دې دمه 3.5 لکه عام وګړو کورونا واکسین اخیستی. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی د کورونا د دریمې څپې د مدیریت په اړه په یوه مشورتي غونډه کې ټینګار کړی چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. د اکسیجن کمی هم په هند کې چې د کورونا نوې پیښې او تلفات پکې هره ورځ د نوي ریکارډ تر کچې ثبتېږي یوه جدي ستونزه ده. نور په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس دریمه څپه تشخیص شوې ده او له ختیځ څخه لویدیځ ته د حرکت په حال کې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د ختیځ څخه لویدیځ خواته چې کوم ولایت دی په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او دغه ترڅنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیخي ډيري لیدل شوې دي. د پیخو مثبتوال میزان ته چیرته منګ وګورو دوه ونیو څخه وړاندې زمونږ د مثبتوال میزان د شپږ وو ترمنځ او اوس په دغه ولایتونو کې دی کې د مثبتوال میزان د لاس او دولس ترمنځ دی.
نوموړي ویل چې د پیخو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېر سوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي. خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه یې د عمومي قرنطین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او که چیرې پیښې زیاتې شي د جدي قرنطین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د دریمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دي پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا وایروس له پایله تر اوسه 8122 مثبتې پیښې ثبت شوي او 2680 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤل ګل خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9.8 دوزه واکسین چې مخکې مرسته شوي اوس له همغې تطبیق کیږي.
2.5 لک دوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړې ده او دغه پاتې چې د نور د منګه ملکی وګړو د پاره ویشل شوی دی چې تر دې دمه پورې منګه 8.2 لک واکسین مرکز او ولایتو کې ویشل دی او په دې چې د دې هغه ارقام چې د زمنګ سره دی تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3.5 لک ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
خغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په 40 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیا مرکزونه ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
او سمې نړیواله موضوع له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون غړو هیوادونو د شنبې په ورځ په ویانا کې د خبرو دریم پړاو پای ته ورسو. دا خبرې د دې لپاره دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران بیرته د دې اټومي تړون بشپړ عملي کېدو ته استانه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا، ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په ویانا کې د ایران د اتومي تړون په اړه خبرې د می تر و منیټې پورې پای ته رسولې. د فرانسې، جرمنی او برتانیا ډیپلوماټانو د دې دریم پړاو خبرو په اړه ویلي چې ډیری ورو مخته تللې دي. د دې درې واړو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو په یو شریکه اعلامیه کې زیاته کړې موږ ډیر کار او لږ وخت درلود، خو د دې پر خلاف مکتمه درلوده چې دیونه کې به ډیر پرمختګ وکړو. چارواکو ویلي دوی هیله لري چې د مې تر 28 نیټې پورې به یو جوړجاړي ته ورسیږي. په دې نیټه د ایران د اټومي فعالیتونو د څار پاړه د تهران او د ملګرو ملتونو د اتومي څارنې د ادارې ترمنځ شوې هوکړه پای ته رسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو د ویانا د خبرو په اړه خپل بیان کې دا هم ویلي موږ لا هم باید په ډیرو مهمو مسلو سره پوهاوی ته ورسیږو. د دوی په وینا تر اوسه بریالیتوب په هیڅ معنی نه دی تضمین شوی، خو ناممکن هم نه دی. د خبرې د هواري د یوې داسې طرحې په جوړولو راڅرخ چې واشنگټن پر ایران بندیزونه لري کړي او تهران بیرته پر خپل اټومي پروګرام محدودیتونو ته غاړه کېږدي. د ویانا په خبرو کې د ایران د مرکزی پلاوی مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس حرقچی تکرار کړی چې دوی تمه لري د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران پر بیلابیلو سکتورونو بندیزونه لري کړي. په دې کې د تیلو او بانکونو د سکتورونو په شمول پر ځینو افرادو او ایرانی ادارو د بندیزونو د لري کولو غوښتنه شامل ده. حرقچی خبریالانو ته ویلي په حقیقت کې لوی اختلافونه شته، خو دا چې یو څه پرمختګ هم شوی نو دوی به راتلونکي اونۍ خبرو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې تر هغې به خبرې وکړي چې د دواړو لورو دریځونه نږدې شي او د په وینا غوښتنې ومنل شي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي وو خبرې دا ځای ته رسیدلې چې وضاحت پکې نشته، خو نوموړي د جمعې په ورځ په یو امنیتي غونډه کې وویل د ایراني لوري په شمول د ټولو لورو ترمنځ د بندیزونو د لرې کېدو او بیرته د ایران اتومي تړون ته د ستنېدو په موخه جدي خبرو ته لیوالتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د څار په اداره کې د روسیا استازي میخایل اولیانو خبریالانو ته ویلي په راتلونکو ورځو کې د کوم لوی پرمختګ تمه نشته. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي غواړي له ایران سره هغه اټومي تړون ته بیرته ستون شي چې تر نوموړي مخکې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې امریکا یې ایستلې وه او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. ایران د 2009 کال راهیسې له اتومي تړون د امریکا د وتلو په غبرګون کې ډېر هغه محدودیتونه مات کړي وو چې د دې تړون له مخې د ایران پر اتومي پروګرام لګول شوی.
په همدې سره د خبرونه ان ورستي برخه تر سیګو دا هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د لړۍ یو نوې برخه په همدې سره زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو ورستي خبري مجله څو شپه ورسته زما همکار مقیم نائب مختوري
سلام ساسې نوم څه دی؟
نوم مې شهید الله دی.
څه کار کوي؟
اوس ښار کې د بټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کال کیږي.
زده کړې کړې؟
او لسان سم پنتون نه بارې دي.
د دند په لحاظ د کاروبار خوښ کلامې لیڅو.
لمړی خو موږ ډېر سیوی ولي غلې ډېر وختونه مو غړي چې موږ ګرځای کې ویوزې په واخلو، خو د ویوزې په تو د نشتون لامل او د شانتي زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډېروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خستونه پر کېدو نو کاروبار مې غواړو بلو.
یعنی کاروبار دایمي او دند موقتی ده؟
شاید دند هم دایمي پیدا شي، خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
څنګه درځه؟
الحمدلله.
دغه ته کې
اتمن روژه ده نو تندل وګوي.
روژه کې ځینې وخت سړی بیا وسیل کېږي، د خلکو دغه دلایل مختلف وي، تاسو کله بیا وسیل کېږي؟ کنه به خېږي
نه اتمن ځینې وخت سړی بیا وسیل شي، خو موږ ډېر گزاره کوو. اکثره داسې وي چې موږ ته خدای ارزای نه مشتریان راځي، هر ډول خلک راځي، مطلب هر لیول والا. نو اکثره ځنې ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جینس کې ټیټ او جګ راشي، نو بیا لږ سړی اتمن احساس دي چې خو موږ گزاره کوو.
کاروبار پر روژه کې کېږي
نو په لومړیو کې خنوي، خو موږ په کال کې هم دې ورسته تمې چې مخته اختر روان وي، او د اختر لپاره موږ هغه خورای چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو، او ځینې هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډېره سودا وي.
نرخ به منوي پورته کړي
او خار کې داستون ځوي خلک له دې ستونزې کړيږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړيږي، خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت خنوي ډېر شګي کوي کې نه دي.
څومره دا اصل څومره ښه بوله چې نرخونه ثابت وساتل شوی یا کم؟
دا خو د اسلام نه ګانه احتکار دی، دا ډېره زیاته ګناه لري چې په روژه کې ځکه په نورو غربي نړیو کې چې غیر مسلم خلک دی هغه د مسلمانانو په خاطر باندې پروژه کې خپل نرخونه کموي او د مشتریانو یا د خپل ملک د ولسونو لپاره ستونزې نه ایجادوي بلکې امکانات ورته برابروي. زه له کورونا وروسته یو دوه هېوادو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی. هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نیمایي لوړ شوي وو. نو د هغې تاثیر دی چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دی چې خرڅې کړي. بس د افغانستان د سولې لپاره دعا وکړئ او د سوکالۍ ژوند وکړئ او راتلونکي او خوشحاله اخترم ولرئ.